24 ساعت.
سموک غاگل آزادی رادیو ری قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو دا یو ساعت خبرونه د میکروفون ستاسو د پروگرام لپاره ځنګړی ده. په څو شیبو کې د خبرونه پیلېږي او په دې خبرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د هند پوځ تېره شپه ناوخته یا نن سهار وختي د پاکستان په قلمرو کې دننه یو لړ حملې وکړې چې د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان یې ووژل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه بولي او په دواړو لورو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد انګیرل کېده، د دې هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمال ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا له هند سره د طالبانو اړیکې نږدې شوې دي او دا په تاسو یال کېده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو. د یو بل خبر لمخې د هند له توغندوی حملو وروسته په پاکستان کې د الوتکو په تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شوی دی. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ لپاره چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کېږي ځکه امریکا هڅه کوي چې د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی خو لا هم د امریکا متحد پاتې دی. په عین حال کې چین د چهارشنبه پر ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لنجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېږي ویلي چې د هند بیګانۍ پوځي اقدام دا هیواد خواشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له دیرشمې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزې ولري ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند ټي ای ډي موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د ټي ای ډي د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتیدنې طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د افغان ایواک ټولنې مشر دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې او ټینګار یې کړی چې که د ټرمپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو یو مهم پرمختګ به وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته را سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کرکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړې او یو شمیر اهداف یې په نښه کړل. د حملې د سیمې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې‌ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لاغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالره او جګړې نوی نوی او افغانستان خطبان دي سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به څه پاته کیږي او جنگ شې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی افغانستان ته خطر
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځای نه پنه خکړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو بار کارول کیدی. خود پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپان لیکلی، پاکستان د هند د بې دلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لګ تر لګ اتک پاکستان په کشمیر کې پولي تنګدي سیمو کې وژل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وژل شول او لس نور ټپيان شول. له دې پیښو وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوه. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړیو د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وزندوي.
لکه په راپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کرکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې بل کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دی د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته خرغلست وایم. لمړی ښاغلي حافظي ته ورځو او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کرکیچ او د دې کرکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو او بیا به د دې کرکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کرکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی په پاکستان او په هندوستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه. او عمده ترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچۍ بندر دی او د واګي بندر چې د مزه کې لري زمونږ مالونه هندوستان ته ځي. او هندستان مارکیټ مقتدې رحمت پدې لري چې یوازنې مثبت بیلانس سوداګری دی افغانستان هندستان سره دی، یعنی زموږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر تړل شوی دی د هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکو لپاره او مولدین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې منځني شاته ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه وو، نو دا په دومره کچه کې وو چې فکر کوي دا کړکیچ به ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا مونږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا $300 میلیون هندوستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا $300 میلیون جری کم شي، مولدین د افغانستان پکښې ډېر ضرر کوي چې مولد پکښې وکړو د کار ځای له بینه ځي، او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره دا سخته تمامېږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډېر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډېر پوره وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډېر زیانمن شي؟
سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا $1 میلیارد سوداګري شتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندېږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکښې ضرر کوي. د دواړې خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همره تاوان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزلې هیوادونه لکه افغانستان غوندې دا هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د څلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا څلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي، یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د $1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید ناخالص داخلي تر $3 میلیارد څخه اوښتي دي، $3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت کې هیڅ ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او که به نه وي؟
بله، یو زیان دی، دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات کېږي متاسفه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو دی
ډیر بخښنه غواړم
افغانستان د اقتصادي
چارو ورکوله
او ډیره زیاته مننه حافظ صاحب تاسو په خبرونه کې تر دې د ما برخه واخیستله موږ تاسو په پویګو چې تاسو وخت کمو خو ډیره مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو امرستیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره او برخه یخسته خودوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حل تتللی وو نو په دې خاطر وینه شو کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلمه د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی ک لطفا لمړی خپل اغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی واوریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورستونه خته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو اغه څه وو
مننه تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیله دغه ګومان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړپولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن موږ په مغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بلې خوانه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې و بل په کوټه کې و بل په کشمیر کې و. نو هندوستان دا وایي چې موږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پای له همغه ځای وو. اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړي یادې کړي، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 0040 شل 0020 00 8 111. یو ځل بیا تکراروم 00040 وسوادرويشت 008 یو سلو یولس یو اوریدونکو د وصلا په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لمړی لطف ځان معرفي کوي او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له خغلی اتمرنه وی وایست
ډیر زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته ملمت ته قدرمند اوریدونکو ته نبی ولا زبلای د وخت له غزنین خبرې کوم
خوشاله یم
اتمر صاحب ملمره در سره خبرونه کوي
ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مې ربني
ډیر مننه کوم نو لمړی باید خپل نظر وایم ورپسې جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیر وخت وروسته باید مطرح کوم زه فکر کوم یعنی موږ ټول شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا کته همج کشران یو تنه ته مدني انقلابونه پیاد کیږي تو انقلاب کې سو خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی د افغانستان هغه دوه ګونه چلن هغه چلن مجلی دلی دی چې هغه گاونډي نه باید له گاونډي تو له گاونډي سره وکوي ځکه چې نه ده پکار یعنی موږ یاد ولای چې همیشه زموږ تاسو پر میو زموږ تاسو پر تجارت داسې بدتوري غوړولې ده چې هغه پکار نه ده ترڅنګ د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنگونه هغه مشکلات هغه خوم موږ تاسو شاهدان یو نو لاتمر صاحب نه مين پښتنه همدا ده آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوي کچیرته په پاکستان کې آرامي ووسی هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم غونډي تو بي لکه څنګه چې په خواو او کچیرته هلته جنگ او سی جګړې او همداسې لکه څنګه چې اوس هر اور زیات ویني تو یې زیات مشکلات پیښیږي به هم پاکستان هم هغه دریز غوړه کړی لکه څنګه چې مخکې غوړه کړی چې زموږ کله چې هم د میوه وخت را رسیږي زموږ سلګونه زورګونه کنټینران جک په بندر کې راته یې ساروي او هلته خرابوي کله چې خرابې دي د اورسته اجازه ورکوي دواړو خو ته چې زی تاسو ته نور اجازه ده آیا تاسو په څه فکر یاست ډیر زیاته مننه تکل صاحب
ډیر زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب اتمر صاحب تاسو سوالونه حتمان ځان سره لیکي یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پویږي له خاغلی اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري
قربان سم محترم تکل صاحب سلامونه ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له حدا ته نه میلمنه ولا اتخه
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي مهرباني وکي
قربان سم خدای پاک دې خوشاله ته سلام تاسو میلمنه ته ما موضوع ان شاء الله دغه پاکستان موضوع محترم تکل صاحب
بلکل د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه که پښتنه لري که نظر لري لمړی مخبل نظر وایست او بیا ل میلمنه که څه پښتنه لري
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترمه دا کم کارکېچ وز پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر ما باندې راغره دي تکل صاحب محترمه موږ دا شل کال د جګړو قربانيان مثال د خبرې د تاریخوالي موږ ولې د نو مشکله د جنگ طرفداران نه یو نه جنگ خوند راکې لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونه کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي در په دره کړی دي مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي نظمر د پاکستان په حکومت خانه به د تکل صاحب په عام ولس مجیر خوا به د تکل صاحب ځکه موږ د جنگ قربانیان موږ د شل کار د جنگونو د هغه تاریخوال تجربه کړل او د اتمر صاحب محترم سره ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدم چې اشاره وته وکړه پاکستان اکثره زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي د څنګور ورسېږي دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بند کې التوغات غټ مشکلات جوړ کې زما د اتمر صاحب محترم سره دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت وس دغه توانو دغن لري ګورې دلته کوم مثال انګور خرابېږي هغه مثال لندن یو د تکل صاحب مر سړی خون نه لري چې مثال دغه چې دی کډغه ناری کډغه انګور مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره پاکستان هیڅ توان مشه پاکستان ته توان نه رسېږي تکل صاحب ګوره کډغه کې لا یو خرابېږي مثال کې دغه سیمه کې خرابېږي هغه خواته سړی خون لري محترم تکل صاحب له تاغه لندې میوي چې دی یا جوسان زمي جوړي مثال د خبري یا نور داسې وسرميان دي خرابېږي دي التروب زمي جوړ کې مثال د خبري ګورجازنه جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي یو زموږ افغانستان چې مثال د خبري د میوه پر وخت ملي تجاران ته مثال پر ملناو په کروڑو کروڑو توان نه رسېږي اتمر صاحب محترم سره ما دا پوښتنه ده چې د ملي تجاران مو سپیشل رچ دا سړي خوني جوړي کې کڅه واجده
ډېر زیاته مننه اتل صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهئ او لمیلمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړئ او نظر ترې وپوښتئ. نو اتمر صاحب تاسو پوښتنې واورئ دي، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوئ.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې زه هر څه کوم. ګوره، پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي، او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي، هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسو د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسو د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې، چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري، او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسو ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي، او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي، او پاکستان دا کار کوي. دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اتمر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې، او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم هغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی. تاسو ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنۍ آسیا هېوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. دي نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو باید د دې دپاره تجویز ونیسو، او هغسې تجویز هم ونیسو چې زمونږ د خپل تجارانو دپاره سرطانې هم جوړې کړو. دا هم زمونږ دپاره ضرور دی.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ نه اورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي، او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوي چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لاره روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوي دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکله خبره ده. د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغسې چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډېری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هېواد، مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري، او دا غواړي چې ایغور د هغو نه پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویر لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره، او دې سره نږدې دوی کار کوي. او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجه نه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هېوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټولو سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټولو سیاستونو کې خپل مستقل وي. ګرچې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته له دې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، له دې نه وروسته د دواړو ترمنځ، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ، اړیکې یو څه ترنګلې شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیل یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي، سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره. دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت یې به زه وایم، علت دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړو. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر کړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي، افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنی طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بله و ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ، یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړې دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوږی باندې بدل شوي وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري؟
یقینا، زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسې که دا په افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ؟ همدغسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی، د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډلې وې د دغه خمینی سره، او هغوی سره توافق کړی و. دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول، او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پي سره هند مرسته کوي، او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو سره، بلکې هغه بلوچ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوچ د استخبارات او بخې د بلوچ بلتون پالو مسله که جلا پرېږدو، او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته، دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتي مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنی هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي، ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نه شم، هم تاییدولی نه شم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي، دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه کوي، او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیادی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي، دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي، انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي، هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند تیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل د فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي، او دغه دلیل دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا پنځه څلوېښت هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو، یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ پنځه تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي، نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمس صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست. د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی، دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي، نه دغه د خلکو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو، پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره دریږي، هندوستان سره دریږي. نو دا خو غاړه کېم کېدای شي پاکستان خپله دا کومه اته ویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي، شپږویش کسان دام کې داسې دوی خپله یو کم گیم سره جوړ کړی. هندوستان پاکستان چې جنگ کوي، یو څوارلس سوه میلیونه د ده پوج دی، نو د پاکستان شپږ نیم میلیونه پوج دی. که جنگ یې کولای چې هغه د هغې باندې راوزغلیم کېدای سي، لا پاکستان لاندې کړی وای. خو دا دنیا ته یو غولول کوي چې والا موږ هاکو دا کوو، هلته افغانیان راړی، دا یواسې یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو وبخښئ که یو وار خپل ځان معرفي کوي چې ووایي چې له کوم ځای خبرې کوي.
حمیدالله د افغانستان څخه تاخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو اساس یو بنسټم لري که همداسې فقط فکر کوي؟
ما اساس دا ده چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشینری ګرځي دا وس موږ ډیر کومان راغلي دي د پاکستان دا وس را روان دي، یعنی خالص سر راستلای سي جلاغه چې کدای سي د سر خطرای هم د عزتي خطرای هم نو وزالت دغه ګلولې سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي.
او حمید الله خان، حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی؟
نه، هند به شریک نه وي، خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي، کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانانو ته ضرورت لري، ولی چې 14 میلیونه پوچ او ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی. اما دا کوي چې ودرې دا مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خوا کې ګوره د دلاسي.
مننه، سلامت وسی. حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې. اتمر صاحب، تاسو ته څومره زړه ته مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دواړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان له خپلې خاورې وباسي؟ البته شک نشته چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی، خو دا چې دا به یو عمدي عمل وي دا څومره ستاسو زړه ته لویږي؟ اتمر صاحب،
ګورئ دا خو دې اوس مسله نه ده، کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته ده او دوی بیل شول د یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پاسل څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه، یو جګړه. بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې، په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه، په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه. هلته خو د افغانستان مسله نه وه. دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی، یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی. دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورئ هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي، یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي. اول دا چې فشار راولي په دوی باندې، همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي، د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت دغه سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي، او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه 40 کاله دغه بار پولې باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري. لیکن د هند پاکستان جګړه دوی رقیبان دي، دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی، دا تقریبا تینځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوئ چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې موږ 15 الوتکې د هندوستان راغورځولي دي، او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړه نه په اقتصادي مراکز باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې ونیشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ 15 الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتي همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ 15 تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي، نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نه شته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا دی چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلود، او نن احتمالا گرچې هغسې وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې دی هند ته هم ورشي. دام کې د شی د سیمه د هوادونو د خوانې او هڅې چې د دغه دوه هوادونو ترمنځ د جګړه پراخه نشي.
اتمر صاحب، تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلي دي چې مونږ یې الوتکې ویشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده، او زمنن ده هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلې وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دافع هوا سیستم نه لري یا د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې، کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کدی څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 اکتوبر 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت کې اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیول، د اردن نه ونیول، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیول. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور و هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه صحرای سینا ورته خوشې کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سینا د لاسه ورکړه. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي او نظامي لري، پایګاوې لري او ټول سیمه د غزنه.
ډېره مننه. ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي و په استاسو مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونه مو په خدای سپارو. الله مو ملشه.